سلامونه ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه ترسره کړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یوناما مشر ډیبرا لاینز چې ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی هم په نظام کې د ښځو نجونو په ګډون باندې ټینګار کړی دی. هغې د افغانستان له خلکو سره د خدای پامانۍ په پار په یوه اوږده او تفصیلي اعلامیه کې د طالبانو د حکومت په کړنو باندې او همدارنګه په راتلونکو مسایلو باندې خبرې کړي دي. هغې د خپلې اعلامیې په یوه برخه کې ویلي دي دا په دې باور ده چې د افغانستان نظام ته باید وښودل شي چې د ښځو او نجونو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجي ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهاني نن ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت سرپرست د منځنۍ آسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې. د یاد وزارت ویاند وایي د منځنۍ آسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحدو ایالتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیان د حاجي ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور هم ویلي هغه ملي او نړیوال شرکتونه ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې ساري کچې ته رسیدلي. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې دې کمشنرۍ نن خپور کړی ویل شوي تیر کال په ټوله نړۍ کې 9 میلیونو څخه زیات کسان د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شول. د یو این ایچ سی آر په دغه راپور کې همدارنګه د اوکراین او افغانستان د بحرانونو ترڅنګ د افریقا او ګڼو نورو مسایلو هغه عوامل یاد کړي دي چې سږ کال په نړۍ کې د بې ځایه شو شمیر له 100 میلیونو زیات کړی دی. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې.
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د هند له آی ایم ای اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان نظامیانو له فارغېدو وروسته طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هېواد ته ستانه او په کارونو کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه همدا ده چې راشي د هېواد په ابادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي.
روانه اونۍ د هند له دې پوځي اکاډمۍ 340 افغان پوځیان فارغ شول. د تحلیلي او ټولنیزو مطالب په برخه کې هم پکتیکا ته ورزو چې هلته یو ډاکټر د یو روغتون په جوړولو سره خلکو ته د خدماتو زمینه برابره کړې.
دا روغتون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکا والو ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو، نسایي او ولادي، کوچنیانو او جراحي دا روغتون.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګی است. رابر شو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې وکړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ جوړ کړی.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه د طالبانو وروستي اقدامات د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear.
اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي
نو مولې چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د 13 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغانان په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکه وکړه
د وایلنت اکستریمز ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختریځ او تاریخ جنې ډلې د پرلبسې فرمانونو لاره د افغانستان د خلکو حقوقونه او ازادۍ سلب کړې دي خځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري په حقیقت کې خځې په ورځنی ژوند کې لپاره غورځول شوې دي
نصیر احمد اندیشه د جمهوریت نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې خو له دې وړاندې دا ډول نیوکه رد کړي او ویلي دي خځو ته د اسلامي شریعت پر اړه کې حقوقونه ورکوي د طالبانو سرپرست حکومت د خځو اړوند حقوقي تګلارې د دینی ارزښتونو یو برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده 13 میاشت د خځو په اړه خپل تازه فرمان کې ویل ک ارتیا نه وي خځې د لکورا نه راوځي د طالبانو د بیا وکمنه دوه دادې لاس میاشتې ووته خو تر اوسه په اکثر ولایتونو کې جنې لشبګم ټولګي پورته زدکړو څخه به برخې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د خونځیو د بندیدو پر دوام هم اندېښنه وخو دا وی ویل د کار 1.1 میلیون جنې له تعلیمه به برخې کړي دي
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د پلازمینه کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې شو کې او غلاوي زیاتې شوې دي او د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه اندازه صفر ته راښکته کړي شي خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کولو ته نه پرېږدي پام وکړئ ریپورت ته
کابل د خان روان شوم په خپل چرینه چې په تیریدو کې دغه ځکه مخې ته راغله
د پلازمینه کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وای دوش په وړاندې ماخام نا وخت کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست
یو روپۍ راته پرې نه خو ټول رانه واغستلې
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلواله غلاوي زیاتې شوې دي
د کابل په خار کې د ماخام ځان نروسته دومره زیات لګیږي چې هر سره د ماخام ځان نروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کیږي ټول جفاو د واره شروع دي چې بونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پیږي موبایل د سره
د وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدل او نور د ماخام لازان سره سم کوړتزي عبدالمجید وای فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک با د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونشول د کابل خار د کوټه سنگي سیمه یو وسیدونکو چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي هم ورته ادا کوي وای د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک دومره ډار کړي چې لګ تر لګه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولای نو موړی ازادي رادیو ته وویل لوی ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولای شي ویخته او ګیره وګدکړي او له همدې کار په ګټه په کابل خار کې وسله وګرځوي
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلا نسې پاتې اوس کې یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښتې یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی په دې ورسته یو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي د دې وزارت ویان عبدالنافیر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوند دوی څوک غږ پورته کولو ته نه پریږدي.
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېره ښکته شوې ده، همدارنګه لا کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټ شي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي.
خاغلی ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سل نولس شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته یې رسېدنه وشي. کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو او غلاو خالي نه و. نږدې هر ورځ به د کابل په یوه سیمه کې د شوکي او ډاکې څو بېلابېلې پیښې رامنځته کېدې، خو د طالبانو په راتګ د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې. اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو یې د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو ته غواګیاست. د هند له پوزیا اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان پوزیانو له فارغېدو وروسته اوس د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. مخکې تر دې له افغانستان د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجې راپورونه هم خپاره شوي وو، خو طالبانو هغه مسایل رد کړي. روانه اونۍ د هند له AMI اکاډمۍ درې څلوېښت افغان نظامیان فارغه شوي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستان د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزنې او شکنجې له راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي، دوی لاس په کار شي. دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلي ټکور دغو پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وو چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي، او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا یادونې وړ ده چې روانه اونۍ د هند له IAM اکاډمۍ څخه درې څلوېښت افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوري نظام لخوا لیږل شوي ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزي په خپله ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د نمانځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی IMA څخه د درې څلوېښت افغان پوځیانو کادرونو فراغت ونمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسني لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ځوان کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول، او د فیسبوک ډیری کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړي چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نسوو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق قطمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان دې تقریبا خلکو نه د سیاسي غوښتنې کې، دوی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پخوانیو نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړي دي. آن دا چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نه وخت د پخوانیو نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګان خبرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د تیر جمهوری نظام د امنیتي مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,500,000 ته رسیده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره وپاشل شول. یو شمېر یې له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر یې هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د درملو د نرخونو له لوړېدو شکایت کوي او زیاتوي. له یوې خوا د خلکو کمزور اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیو عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي 60 کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بیروزګاری او اقتصادي ستونزو هم ولسې سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي.
زړخوګای نشته چې وروره دا خلک ډاکټر وي که دواخانې والا چې دوا پغه بیه بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم په نیمای ګټه اخلي. یوه نسخه وروره 8,000 روپۍ تمامه شي. د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي. 100 روپۍ هلته اخلي هلته په تا باندې 1500 خرڅوي. اپرین په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي کانو بل ملک وای ټول به مړه وای.
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وسیدونکی 40 کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي.
د روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کې باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي. بل خوا خلک وزګار دي او پیسې نه لري. ځینې خلک دومره توان نه لري چې خپل ناروغ ته پوره درمل واخلي. حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي.
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بیروزګار خلک د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی. د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو وسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډېرې قیمته شوي دي. یو پاکټ بولي 10 روپۍ دغه اوس په 10 پو ته ورسېدي. دا دوا ټولې قیمته شوې دي. موږ غواړو چې د امارت نه چې زموږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي.
15 کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته. بل دغه دواګانې په دواخانو کې جګ شوی قیمت. بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دی چې دغه باید شوی چې د خلکو ژوند مرګ وخت سره مخ شي.
خو په کندز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي مخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغاني پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لامل نه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړواله راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېسارې توګه لوړ شوي دي او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
په تخار کې د تکواندو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن پنجشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې سیالیو کې د 10 کلبونو یو او یا لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو او لویانو په 3 سنی کټګوریو کې وشوې، هدف یې ورزش ته د ځوانانو هڅول او له نشهیي توکو څخه د هغوی راګرځول وو. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او مډالونه هم ورکړل شول. په میدان وردګو ولایت کې د پهلوانانو ترمنز د غیک نیونی سیالی وشوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې سیالیو کې 160 پهلوانانو برخه اخیستې وه چې 2 ورځې یې دوام وکړ. یادې ادارې ویلي د 160 غیک نیونکو له منځه یې 40 غوره غیک نیونکي انتخاب کړل چې دوی په ولایتي سیالیو کې هم برخه اخیستلی شي. دا سیالۍ چې د میدان وردګو د بدني روزنې ورزش ادارې او د غیک نیونې فدراسیون له لورې جوړې شوې وې، په پای کې بریالیو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. او هند د آیرلند په وړاندې شلاوري زلوبو ته د خپل لوبډلې نوملړ اعلان کړ. د هند کرکټ بورډ پر خپل ویبپاڼه د هارډیک پانډیا په کپتانۍ د خپلې ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړی چې د آیرلند په وړاندې په دو شلوریزو لوبو کې به ولوبیږي. په دې لوبډله کې ډېرو ځوانو لوبغاړو ته فرصت ورکړل شوی چې خپل استعداد وښیي. د هند او آیرلند ترمنځ دو شلوریزې لوبې د جون په 26 او 28 نېټه کېږي. د یادونې ده چې د هند کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما او ویراټ کوهلي په ګډون د هند نور تجربه لرونکي لوبغاړي ځکه د آیرلند په وړاندې نه لوبیږي چې یاد لوبغاړي به د انګلستان په وړاندې په ځینې ټیسټ لوبه کې ولوبېږي چې تیر کال د کورونا له امله ځنډېدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زه صفی الله ستاسو اگزامو د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو برخه ته بیا هم خراغ لاس وایم. پیل به د هغو سندرغاړو پر راپور باندې وکړو چې بهر اوسېږي خو لخپلو همغاړو غواړي چې د موسیقۍ د غنا لپاره کار وکړي او پرې نږدې چې غږی ټپ شي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي خاپیرې نغمه وایي کوم سندرغاړي چې له هیواد بهر اوسېږي او د موسیقۍ په برخه کې زمینه ورته برابره ده نوې سندرې د بازار ته وړاندې کړي او نور دې په دې برخه کې وروزي. دا غوښتنې داسې وخت مطرح کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقۍ غږول په ټول افغانستان کې منع شوي دي. پام وکړئ رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربیره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستل دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپیرې نغمه چې سندرې ګڼ شمېر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسېږي او شرایط ورته آماده دي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي نوې سندرې جوړې کړي د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له ریښونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقی پاک او انسانی لار به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقی زیان ویني او تیاره کده سبا به روښنایي وي.
هردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرگل را دا سگفم چارا سدا نمرا مرا دا.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د پکتیکا ولایت په مرکز کرنه کې یو ډاکټر د روغتیا په برخه کې شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ پنګونه کړي. دغه کس میرویس ولی کټوازای نومیږي او دلته شلبستریز روغتون جوړ کړی. نوموړی وایي له دغه کار څخه هدف د هیوادوالو د درملنې په برخه کې کار کول دي. بل لورته بیا د پکتیکا اوسیدونکو دغه روغتون جوړول یو نه ګام بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرن کې یو ډاکټر د 10 میلیون افغانیو په ارزښت یو مجهز روغتون جوړ او د دوشنبه پورس پرانستل سو. د یاد روغتون مشر ډاکټر میرویس ولی کټوازای وایي په دغه روغتون کې به د هیواد په سطح مجرب او تکړه متخصصین ډاکټران د پکتیکا والو درملنه کوي. د دو په باور دا روغتون به پکتیکا والو ته د روغتیا په برخه کې زیاتې اسانتیاوي برابرې کړي. ښاغلی کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه شل بسترېز روغتون کې به په څلورو برخو کې د رنځورانو درملنه کیږي.
دا روغتون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکا والو ورته اړتیا لري، د داخله ناروغیو، نسایي او ولادي، کوچنیانو او جراحي. دا روغتون مجهز عملیات خونه او مجهز ولادت خانه لري. د روغتون هغه لابراتوار په عصري او خارجي ټکنالوژي او ډیجیټل ماشينري سره په سمباله سوی ده.
ډاکټر کټوازی زیاتوي نور به د پکتیکا د رنځورانو درملنه په کور کې وسی، نه چې نورو ولایتونو او پردو هیوادونو ته وړل کیږي.
د موږ هغه مخه هم دا د نور زموږ ولسونه دې ته اړ نه یي چې بهر لاړ شي. نور دا نوی نسل، دا ځوان نسل چې طبابت رادانګلی دي، دوی هغه خپل ټول توان باندې دا هڅه کوي چې نور افغان ناروغان په افغانستان کې درملنه شي.
بل لور ته بیا د پکتیکا اوسیدونکو د دغه شخصي روغتون جوړېدل یو نیک ګام بولي. دوی وایي په پکتیکا ولایت کې د یو مجهز او په ټولو امکاناتو برابر روغتون ته سخته اړتیا وه، ځکه تر دې وړاندې به ډیری وخت له دغه ځای رنځوران مرکز کابل، غزنی او یا د ډیورنډ تر کرښې پورې غاړې ته د درملنې په موخه وړل کېدل، خو اوس شاید دغه ستونزه حل سي. فعال ځوان اید محمد سیال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل دا دغه روغتون په پالېدو سره به د خلکو ډیری روغتیایي ستونزې راکمې سي.
دا روغتون خو بس نو یو نیک اقدام ده. د خلکو تمه دا ده ورته چې معیاري خدمات وړاندې کړي، او پکتیکاوال به له دې وړاندې غزنی او پکتیا دغه اوزوي روغتونو ته تللو، حتی په بارډر باندې به ګاونډي هیواد پاکستان ته تللو. نو اوس دوی تمه لري چې که چېرته معیاري خدمات وړاندې سي په صحیح معنا باندې، پکتیکاوال به له نورو ولایتو او له ګاونډي هیواد هم رامنی وي، په خپل ولایت کې به یې درملنه کیږي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو ډیری وخت روغتیا پالانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه سر ټکوي، خو څرګند نه ده چې دغه شخصي روغتون به تر کومې کچې دغه کمی پوره کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت مات نه هلمند نه دالید ولسوالی څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بي بي خزياتي لورسوي دي، او په لشکرګاه شهر کې د منډوي والاته دي نخنامي وزړي چې تر دغه پورته را نه نسی. او بل خبره ده چې دلته نت ګر سره کار نه کوي، ورور شبکې داس کمزوري دي چې نه جن کار کوي نه نت کار کوي، دا غم دی وخوري.
زه هلمند ولایت مرجعه ولسوالی بازلا کور بس خبرې کوم. دا کوم مسیج دلته راځي ټوله مړو خلکو تر سټیج مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسل د غریبان خلک په ماشان ډوډۍ نه لري، هغه تر اوس پرې واله نه راځي، هغه نه کاټ سټیج نه کاټ ورکی رو بل ټول چارواکي زموږ ژغ واوري.
زه عزت الله درزګام له دې ځاب خلک سیدم کې زه د حکومت لور پورې چارواکو صدا غوښتنه لرم چې موږ پر ازګان د ځاب سوالي کې مخابري سیستم هیڅ وجود نه لري. یوازې به سیم په ډیر کم افسدي سرکار کې هیڅ کار نه کوي. نو لور پورې چارواکو موږ دا غوښتنه نه چې موږ د ځاب سوالي ته د مخابري سیستم مشکل حل کړي.
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وچ دی، وچکلي دی، یو څه کوبد نه د حیوان پیدا کیږي نه د انسان پیدا کیږي. موږ د دغه حکومت صدا خواهش لرو چې ورور دغه اوبه یې نو کړی لکه په هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ په صدر خدای زبر د سبق غم کی دی دی مرته د سبق ګټه موږ سره رسیده. ورور یې نو کې اوبه جره لکه نه د حیوان اوبه صدر نه د انسان اوبه سالته بوغرا اډه کی وی دلته موږ د حیوانان اوبه نه لرو. دی وی ولسوالی څخه بل ولسوالی ته موږ د اوبو څخه د خوراک په اوبو څخه ال د بل خاصه ګرانی د 6 لیټر ټول تیل په 2500 روپی دی. ورور موږ د غژاخ تر حکومت پر ورس
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګرانی ده. یو لیټر تیل په 15 افغانۍ دی، وړه ګونی په 15 افغانۍ دی، بیکاری
ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرم چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کړي او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزول لاندو خبرونه ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقوقو کمشنرې میشل باچلې د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې په جنیوا کې وشوه وکړي. دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لږ پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري په افغانستان کې خپل دنده پای ته ورسوله. هغه د ماموریت د پای ته رسیدو په خاطر له افغانانو سره د خدای پامانی په اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې د ښځو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجی ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي د دې وزارت سرپرست منځنۍ آسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړي او دغه شرکت تمه ښودلې چې د بامیان د حاجی ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې سارې کچې ته رسیدلي. تیر کال 9 میلیون کسان د جګړو، تاوتریخوالي، ځورونې او بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شوي. سږ کال به دا شمیر له 100 میلیونو واوړي. ډېر کسان پکې د اوکراین په څیر د جنګ ځپلي هیوادونو، افغانستان او د افریقا څخه دي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخ خزو خبرونه ته مو هر کلی کو. په دې خبرونه کې د میرمنو په لاستراولنو تجربه او ستونزو خبرې کیږي. نن دیو خزو پاک لا غږیږي چې یو عمر ټولنې ته خدمت کړی دی. دوی مدني فعالیتونه کړی دي. د ټولو خلکو په تیر بیا د میرمنو ستونزې د مسؤلو کسانو تر غوږونو رسولې دي. دا چې مدني فعالین دمګړی په ډول حالت کې شپې ورځې تیروي، په څه بوخت دي او راتلونکي ته څه پلان لري، لخپل درنو میرمنو هر یوې د هلمند په ولایت کې لم مدني فعال او خون کې قمر نیازی او افغان نیکوالی او ژورنالیست نجیب زمان څخه اورو. دواړه میلمنو ته خراغ لاست وایم. ستړي مشي په خیر راغی. په پایل کې له میرمن نیازی څخه اورو. لزان څخه راتوي چې مدني فعالیت مو له کومه ځای او څه وخت پیل کړ؟
نړی مننه ستاسو د دعوت څخه د خبرونې ته او زمين کې د راډیو ټول مینوالو ته سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوم. طبعا د انسان فطرت دغه سوي چې کله یو ځای پوري کوشش کوي چې ځان ورسه یو موخه ته یو هدف ته، نو طبعا په دغه تګلارې کې د بعضي مشکلات سره بعضي ستونزې سره انسان مخ کیږي. چې دغه د کرزی صاحب د حواله دورې د جمهوریت دوره کې کله چې د پاکستان څخه د هجرت څخه راستون شولم هلمند ته، نو یو لړ ستونزې سره زه هم مخ شولم چې ما غوښتل چې خپل غږ تر یو ځای پورې ورسوم. نو هغه وخت دا احساس راته پیدا شو او خپل د هغه کسان چې زما سره هم فکر وو، موږ پښتو کې یو اصطلاح لرو، وایي مرغان هغه سره کینی چې بڼه کې سره ورته وي. نو همدغه د معلمۍ په دوران کې د همدغه سې هم فکر و دوستانو سره ناستې ولاړې مې درلودل، او بالاخره دغه فکر سره منسجم سو او د یو فعالیت په هکله موږ اقدام وکړله. د 1400 کال چې ما د ملالۍ د لیسې مدیره او ما مغلطه د استادانو سره یو نهاد جوړولو باندې فیصله وکړله، یو مجله مو په لومړي سر کې جوړ کړله، بیا مو کرا کرا دا نهاد سره برابر کړه، ترتیب مو ورته جوړ کړه، اساسنامه مو ورته جوړ کړه. بیا نو ډیر خوندې نور ځوانان موږ سره راغله، هم فکر سو هم نظر سو په دې نهاد کې. بالاخره مو دغه نهاد ته یو رسمي نوم او په عدلیه وزارت کې ثبت لپاره راجستر لپاره فعالیتونه شروع کړه. نو دغه احساسات، دغه هر څه چې موږ وپارولو، دې ته د ټولنې ناخوالې وي، بدبختي وي، د ښځو ژغ ته پاملرنه نه کېدل وه چې موږ دغه ته وهڅېدلو او داسې اقدام وکړه.
بله بله، ډېره زیاته مننه تاسو بیرته راګرځو را بسو میرمن زمان ته. ولې تاسو به لومړی د زده کړو په اړه واورو درته وایي چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړې دي؟
فرشتجانې، ما خپل زده کړې که څه هم زه د کندهار ولایت یم، خو ما خپل زده کړې په کابل ولایت کې ترسره کړې دي. پای ته مې رسولې دي. زما لومړنۍ زده کړې تر 12 ټولګي پورې د سویال لیسې څخه زه فارغه شوې یم، او هلته ما پای ته رسولې دي. د کابل په ښار کې نورې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي. خو متاسفانه چې د ځینو تحولاتو له امله چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کېږي، د نظامونو د تغییر او تبدیل او د حکومتونو د تبدیل په برخه کې په زرګونه افغانان مهاجر شول، هېواد یې پرېښوي. د ستونزو له کبله زه هم مهاجر شوم، او زما په زده کړو کې یوه خلا، یو څو کاله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپلې زده کړې مکمل کړم.
ډېره زیاته مننه. بیرته راګرځو میرمن یزی ته. تاسو درته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، اغه میرمنې چې په خوای مدني فعالیتونه کول، د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته ښکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو. خپل ژغنس وچتولای، چې کله خپل ژغنس وچتولای نو څنګه توقع وسی چې موږ د نورو ژغسو؟ موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ژغ تر ډیره ځای پورې رسولای. په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایاتو کې ملي اجماع درلودله، بیا مو په سرتاسری ملي اجماع کې په کابل کې درلودله، په هغه کې موږ ګډون کړو چې هلته موږ د ښځو ژغ رسول تر هغه ځای پورې. ما سره ډیر خوندي کندیان، یتیمان، بیچاره خوندي چې موږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاس ور کړی دي، دا هغوی ډیر ناخوالې ما سره به و، ما سره به ډیر مشکلات و. ما د ښځو یو اتحادیه جوړه کړې و چې د کندیانو اتحادیه، البته د کندو ښځو ته موږ دغه طریق څخه د کار فرصتونه برابر و، ترڅو د هغوی خپل د کورنۍ لپاره چې کومه غ نفقه غراوري، هغه علاله نفقه تر لاسه کوي، هغه پوره حق دی ته ورسیږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نو کولای چې د ځان لپاره یو څه وکړو، خپل ځغ د ځان لپاره اوچت کو، چیرته چې به د نورو ځغ خسو.
bale په دې ستونزو به بیا ورسته خبري وکړو چې کچیر دا وضعیت هم داسې پاتې سي د میرمنو غږ اوچت نسی، دا به وخت مهاله څومره زیان وړوي ټولنې ته، کورنۍ ته، میرمنو ته. په دې اکله به ورسته غږیږو. میرمن زمان، تاسو به بشتره ګرځم، تاسو هم په ټولنه کې یو ماتره او پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست یاست. د طالبانو پر اتاک سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی؟
د نظام په اوستو سره او د نوي حکومت سره اتلو سره د شوتو په ژوند کې، د افغانو شوتو په ژوند کې یو نوې څنګه په دې رامنځته شو چې هغوی د خپل کاري حقونو څخه محروم شوي، او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي. هغه نجونې چې هغوی باید ښوونځي ته ولاړ شي اوس نسي تلای. زه هم د دوی یوه برخه یم. زه هم په دې وروستیو کې، ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم، هغه مې شروع کړي وه، خو له بده مرغه زه د دې ته محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه. ورسره د کار زمینه را سجیره محدود است و چې ما په کوم رادیوګان کې کار کړیو درسنې په برخه کې چې ما تقریبا 12 کال کار کړی دی په دې نیم باندې د لچ اوس ساته دوام ورکوم د تهدیدونه او مشکلات او زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوی نیمګړتیا نو ما نه شم کولای چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم چې دې ته مجبور شوم چې بل اخره خپل د کورنۍ سره هیواد پرېږدم او مهاجرت وکړم.
بله په دې اکلا به وروسته به نور خبرې کوو. میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال میرمنې دم غړي خپل غاګ نشي چتاولای نو سبب یې دوی د نورو میرمنو غاګ پورته کې یا به د دوی ستونزو ته یا ولار ولټي یا به د دوی کوم مشکلات چې د تر مسول کسانو پورې ورسوي. د دې وضعیت دوام کومې بعد اغیزې په کورنۍ کې په ټولنه کې درلودلې سي
ډېر ستره فاجعه وي ځکه چې دا حالت نه منونکي حالت دی. موږ همیشه دا د فریاد هم دغه د غشتنه مو دغه ده چې باید مسولین دې ته متوجي سي چې موږ نه دي دا ونه نسی. موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلو. موږ ډېر لستراوړین لرو په هر برخه کې په علمي فرهنګي برخه کې موږ خپل غلستراوړین نه غواړو چې د لاسې ورکو اوس برته ما برته مغه ځای ته درې مغه حوالی نقطې ته راوړې چې زبرته دا فکر وکم چې نه زما وظیفه یوازې ډوډۍ په خول دی دیک په خول ده او ماشومان پیدا کول دي او ماشومان ساتنه ده دا یوازې ما وظیفه نه ده. ولی زه داسې وروزل سم ولی زه یو مخه ونه لرم ولی زه یو هدف د پاره فعالیت ونه لرم دا خو هیڅ کېدلای نه سي چې دوی موږ برته هغه نقطې ته ودرې لکه چې دا اوسې درولې یو مګر زموږ لاسراوړنې دي نه دي دا ونه نسي. دوی باید زموږ د پاره خپل هغه طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي د نړیوال سره دی سیالي وکي. اسلامي ملکونه ډیر دي شکر دی الحمدلله په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي واد نه ده او د سیم نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودل تچ تاسو تاسو دراتک سره دلته مسلمانۍ راغله یا دلته اسلام راغله په افغانستان کې دا فاجعه ورونکې مشکل به وي او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به کدی وغواړي بیا به مخ نسنی ولای.
ډیر زیات مننه. نوري خبرې هم تاسو سره لرو. میرمن زمان بیرته ستره ګرځو. لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر لاسراوړنی افغانانو درلودلې. هدا قلغه میرمنې پازاده کارتتلې خپل ډوډۍ خپل کورنۍ ته ګټله. دا چې یو دام وضعیت بدل سه او میرمنو ته د کار ساحه تنګ سوله خپل په تاسو څومره بد تاثیر وکړ؟
بالکل دا یو نوړ حالت چې اوس مهال په افغانستان کې راغلی دی. نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر مسافرې کړي دي. میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې تر څلوېښتو کالو ډېر جګړه دوام کړی دی او جنګ و مخصوصا په پښتنو سیمو کې. هلته ډېرې کونډیانې دي سرپرست نه لري د فامیلونو او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي. نو طبعا چې زه یې هم متاثره کړی یم. ما هم نسوی کولای چې خپل کار وکړم او ورسره نور شي چې دوی خپل د کور نفقه ګټم کې دي د کار کوي خپل اولادو لپاره ډوډۍ برابروي. خو مسافر کړي دي خو کورونا چې اوس مخاطر پیری چې په میلیونو نو ماشومان په افغانستان کې ډوډۍ نه لري کار نشته. هغوی د کارونو څخه محرومه ساتل شوي دي او د ټولنې څخه یو رقم نیول شوي دي. خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډېر دردونکی دی او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لرې کول لکه څنګه چې میرمن نیازی ویل د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي په جنګو کې ټولو شهیدان ورکړي دي. اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کوره راووځي کار وکړي خپل ماشومان دپاره خپل اولادو دپاره نفقه ترلاسه کړي. نو د دوی د ټولنې څخه لرې کول به دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته افغانستان ته ولري خلکو ته او له دې سره زه خپله هم ډېر متاثره یم. زه خپله هم په افغانستان کې ما خپل دنده د لاسه ورکړله کار مې د لاسه ورکړې تحصیل مې راباندې بند شو او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه هغه ستونزې ماته هم پیدا شوې.
بله بیرته راګرزو میرمن یزایتا په دې ورسته کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغینو مدني فعالین یا په خوا کې نور هغه میرمن چې دوی په بیلا بیلو برخو کې فعال وي ژورنالیست وي په نوري درو کې کار کوي دوی په یو نه ونه په یو نه مجبور اسول چې دوی خپل هیواد پریږدي او یو بهر ملک ته لاړ سیال تشپی ورځي تریکا لبلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتو نه یادونه وکړه تاسو درته وایئ چې هغه خځې چې هم دغه وسل هیواد څخه بهر دي او سودی حالت خنه دی څه ډول ستونزو سره مخ دی
دا ډیر دردونکي حالت دی زه دا اوس په تماس کې يم د بازي خوند سره تقریبا یو څو خوند دی د کابل څخه تللی وو اسلام آباد ته چې موږ به خارج ته ولاړ سو موږ ته بازي نهادونه ژمنه کړې د چتاسو دریم ګونه یو ته ځان را ورسو یو بل اخره موږ تاسو ته کار برابر وو تاسو د هیوا څخه د باندې باسو یعنی یا به امریکا ته ویسو یا به اروپا ته ویسو د سې ودونه ته به تاسو انتقال کو او زه دا اوس د غوي سره اړیکې کې ما په ټلیفوني اړیکو کې هغه وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو چې نه مو هغه وخت فریاد اوریدل کېږي او نه هم د ښه وخت برطرف للی سو ځکه چې اوس دلته میډیاي سولز موږ موضوع اوس کېده چې موږ افغانستان ته برتر راسو دلته زموږ ژوند په خطر کې او اخوا ته فرصت نه راته برابرې چې موږ برته انتقال کې هغه کسان چې موږ سره ژمنې کړې او وعده کړې وي هغه خلک اوس اته ټلیفون نه پورته کوي حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي وایي تاسو منتظر پاتې سي په تمه پاتې سي زه په چی شي په تمه پاتې سم د بل په هیواد کې دلته یعنی کېدای شي چې خدای مکه حقې په ډېر بد حالت کې قرار لري یو بد لارې اختیار کړي ځانته چې دا خپل یو افغان میرمن د پاره د تشويش خبره ده او پر هغه باندې به څومره بد اثر پریږدي ذهنن هغه نه آرام دي جسمن نه آرام دي او د کم ځای به وکی هرڅه چې خپل ژوند مرافق دغه سينوري خوندي چې دا وس ما سره د شیدانو مندي په تماس کې دی راځي ټلیفون راته کوي کور ته راسي جړه کې د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو زما زوی کته مرکه امریکا مرکه دولت جمهوریت مرکه خو څو مزوی مرده اوس څه وکم اوس خو کنده ماته نست اوس خو اعتماد مند تناس دي مند ډوري غواړي زه څه وکم زه کمالات اختیار کما که یو شی غوی وغاړه جوړی تاسو باور وکي یو خزه به یو غاړه جوړول باندې پوره میاشت یا 15 څل وخت ورزي ستن دغه تناس دغه کورته چې دا غاړه جوړ کی چې بازار ته ویسي په څلور تر څلور نیم زره کلداري دکاندار اضافه نه تین اخلي وای بازار نه لري څوک نه رانی څپو کوم خوره مې راوړوه نور نه راوړ نه اخلم نه درڅ خره نسم دغه یو دانه بل درڅ خو اخلم زه خیر دی چې ډیر فریاد کوي اخم چې بخې ډیر دی جاري دکاندارانو ته وای دا راڅ خو اخله زه کورته وای وړی نه لرم ډوډۍ نه لرم وړو نه لرم څه شي وکم اقتصادي بحران سته بیکاری سته د حالتونو ټول دردونکې دي هیڅوک داسې ډیر کورنۍ سته چې نارینه نه لري چې هغه ته نفقه راوړي دغه خزي وي چې د کور نفقه راوړون کې وي او نن پراغه باندې دروازه بند ده لاره بند ده هغه د یو لهسخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولید حالت را باندې راغلې د بل خواڅخه اقتصادي بحران ده د بل خواڅخه یو وظیفه درلود یو کار درلود هغه مرمنه هم دغه سيناریو ده چې وظیفه د لاسور کړې ده نو دا هرڅه حالتونه واقعا دردونکې دي بل خصوص د انجونو د پاره چې انجونی باندې د مکاتب دروازې وتړل سوی او امر سانی پوری بدی پته ما پاتسي کله انجونو ته وایم چې زمونو مکتبونه شروع کیږي هغه د اعلان خبرات سو د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیر سره مکتب خلاصيږي وای په هغه ورځ چې مکتب ترغلو په هغه ورځ منو تر اوس وای موږ ته د منلو وړ نه ده وای موږ یې باور نه درو یعنی یو ډول بی اعتمادي دی
bale قدربن اوردونکو او درنو ملمنو خبرونه دوام لري پاتې خبرو ته به دمه ورکو اوس یو لانډه دمه لرو ل دمه ورسته بیرته خپل باستر ګرځو
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
بیا هم خبرونه ته خراغ لاست درنو میلمنو خپل باسته به دوام ورکوم میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو درته وایي چې لکه څنګه تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې ووس له هیواد څخه بهر ووسیږي له هیواد څخه بهر د افغان مدني فعال میرمنو او نورو میرمنو چې په بیلا بیلو برخو کې کار کوي وضعیت تاسو نږدې نه ګوري تر ټولو لوی ستونزې څه دي
دلته واقعا چې نه یوازې مدني فعالان بلکې ژورنالیستان هم راغلي دي فاميلونه هم راغلي دي چوغوي چې زه هم د جملې څخه یم لمرني ستونزه دا ده چې دوی له سخت اقتصادي مشکلات لري دوی ته وظیفه نه پیدا کېږي دنده نه پیدا کېږي چې دوی وظیفه ترسره کړي او خپل فامیل د اقتصاد له پلوه حمایت کړي یا دوی اولادونو ته کوچنیانو ته د درس زمینه برابر کړي زما خپل اولادونه له تحصیله پاتې دي او زه هم کار نسم کولی زما فامیل کې هیڅوک کار ورته نسي کولی ورسره هغه ژورنالیستان یې ښځینه او نارینه کوم چې راغلي دي فامیلونه یې دي او مدني فعالان دي هغوی هم عین ستونزې لري اقتصادي ستونزې لري مالي ستونزې لري کومې ادارې چې نړیوالې ادارې دي د مهاجرت لپاره د دوی سره مالي مرستې نه دي کړي د دوی په ثبت کې او دوی ته د مهاجرت د کارتونو په برخه کې فعالیت نه دي کړي.
بله میرمن یزی، تاسو د میرمن زمان خبرې واورېدلې چې له هیواد څخه بهر مدني فعالین ژورنالیستان او نورې هغه میرمنې چې دوی په ټولنه کې ماتراوې څه ډول شپې ورځې تیروي که څه هم تاسو ستونزې یادې کړلې خو که بیا راسو دې ته په غټو ټکو کې راتوایې چې که چیرې دغه میرمنې په افغانستان کې دننه پاتې وای دوی بل څه ډول حالت سره مخ شوي وي؟
د افغانستان دننه هم کدا میرمنې پاتې وای دغه سبب بدبختي وای چې همدا اوس دغه سبب بدبختي دی په پاکستان او په ایران او په روم کې چې موږ اکثره خوندو سره په تماس کې یو. نو افغانستان کې هم د یو حالت نشته چې دوی بل دغه ولري بل انتخاب ولري، یا فرض مثال تغییر ذهني وکي چې زه نو ولې تر دې ځای راغلم او ورس ولم تر دې خو افغانستان شو. افغانستان کې څه شوالی د فعلن په اوسني حالت کې؟ هیڅ شوالی نشته. سیده مونږ دې خوشاله یو، په بار بار په چوغو چوغو مو په برنامو کې ویل دي چې ودانې چادرې پر سره وو چې سوله راسي، جنگ ورور وژنه دي بنسي، تاسو خو یو چادرې وایست. یا حجاب شرعي موږ هم مخکې مسلمانانو شکر ده الحمدلله خپل حجاب مو حفظ کړو. دا ګوتو په شمار کې بعضی کسانو هغه غپوس او خپل اعمال، مګر مونږ به حجاب نه کړې مطرح کسانو مونږ په ټولنه کې شکر الحمدلله هغه پورنه مې پر سر وه همیشه بمو د نارینه او سره هم ناس درلودلې، د ځوانانو سره بمو هم ناس درلودلې، د شوزو سره بمو هم ناس درلودلې، مګر مو شکر دی الحمدلله به ایجابي او به ستري نه دکړي. نو اوس په اوسنۍ حالت کې هیڅ لاستراوړنه نشته، هیڅ شی نشته چې موږ باندې فعال سو، هیڅ شی امید نشته، حتی یو چراغ نشته، یو زرغون چراغ نشته چې موږ ضرور ته خوشاله کو. نو طبعا هغه خوند چې تلري د کاغوي هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، که هم د بیکاری او د بیروزګاری څخه رنج جوړي، از القياس دغه سي افغانستان کې دغه سي حالت ده. نو موږ نسو کولای چې موږ ته هغه ته دغه ورکو چې تاسو کشکې نه وصله د خپل وطن. دا خبره غلطه ده چې د خپل وطن نو دلته پاتې سوی، دلته چې خپل وطن کې ته بي عزت اوسېږي، ډوډۍ ونه لري، نوم ونه لري، شناخت ونه لري، شاید لکه چې په پاکستان کې دا اوس پروت دی چې نه نوم لري، نه شناخت لري، نه حیثیت لري، نه پیسې لري.
bale قدرمنو دوستانو او درنو میلمنو، میرمن یزی او میرمن زمان، یو لاند دمه بیا خلو او وروسته بیرته خبرونه تر اگرځو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
درنو دوستانو خبرونه ته خر اغلاست. لمون سره میلمنی دی قمر نیازی او نجیبه زمان. میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو، درته وایي چې اوس خو وضعیت دغه رقم د لکه څنګه چې روان ده، په همدا حالت کې څه وکړو چې د اقل د سی او ځوان ځان ته برابر کړو چې هغه شپه ورځ د تیرې دلوي؟
په لومړي کم کې ځکه چې افغانستان کې وایي چې نرسالار ټولنه ده، نو په لومړي قدم کې حکومت دا لازمه ده او باید د دې شوز په برخه کې یو اقدام جدي اقدام وکړي، د دې لپاره د تحصیل زمينه برابر کړي، دوی ته کارونه ورته برابر کړي، ترڅو د ټولنې دغه یو مهمه برخه چې اوس د فلج په حالت کې ده بیرته فعاله شي او افغان ټولنه د پرمختګ پر لور ولاړ شي. مهمه ده چې شته هم چې په خلکشن نه او خپل د حقونو لپاره کوشش وکړي، هڅه وکړي، وای حق ورکول کېږي نه په زور اخیستل کېږي. نو زما هیله ده چې دوی هم خپل د حق د لترول لپاره کوشش وکړي خپل ځخ پورته کی هڅه وکړي تو دوی خپل حقونه ته ورسیږي.
میرمن یزي بیرته تاسو ته راګرځو. لکه څنګه چې میرمن زمان خپل خبرو کې ویل اوس دام غړې وضعیت دغه رقم روان دل کوم غو تاسو چې ګورو په همدا حالت کې څه کول پکار دي چې د اقل لغه ژوند تر یو حد سم مخکې لاړ شي.
په دغه حالت کې چې د اوس خوندې ټول هلي ځلې کې چې کورونو کې د اقل شاګردان وروزی یو 500 سل افغانۍ فیس دین اخلي د هغه شاګردان چې لوړ صنفو کې دي، یعنی دغه د درس لړۍ یا د سلسله ځینې قطع نسی د تعلیم د هغه لپاره هغه کسان چې پلرونه یو تجارت یو کاروبار یو څه شی لري خو 500 فیس ورکولای شي دوی په دغه کارو بوختي. اکثر خوندې په لاسي صنایعو باندې دغه مخکمه یادونه وکړه د غاړه او پټو د څه شی جوړی بازارو ته عرضه کوي. نو د دغه د منسجمولو لپاره یو برنامه جوړ شي، خارجي ټولنې دی فرض مثال سرمایه گذاري وکړي، د دغه شوزو لپاره کومکونه دی وکړي، د دغه شزینه نهادونه دی طالبان شزینه نهادونو ته دي فرصتونه برابر کی، یعنی وسنی دولت مسولیت لري په دې برخه کې دوی ته دي فرصت برابر کی ترڅو دغه مرستي دغه کومک چې د نړیوال څخه راځي د شوزو په واسطه شوزو ته دي برته ورته دغه سي. عموما د شوزو حق په مجموع کې هم په افغانستان کې د شروع څخه تر دې د زموږ استاسي د پښتنو د استلاب په سراسم د بابا د متر دغه دمو پورې نارینه او د دوی پر حق باندې سترګي پټ کړی دي. خو شوزو خپل کولای شي د یو بل شزه درک کی، د یو بل شزه درد احساس ولري او هغه ته رسیدګي وسی. نو زموږ غوښتنه ده چې نړیوال ټولنه دی په اوسنی حالات کې خپل کومکونه د شزینه نهادونو سره شروع کی او شزینه نهادونه دی قوی کی، حمایت دی وسی، اوسنی دولت دی هغه ته جواز ورکي د کار کولو د فعالیت کولو حق دی ورته ورکي، سید خپل قوانين دی ورته وځه کی هغه اصول چې دی ورته ټاکلې دي دا اصول پر بنا باندې خو هدي عقل مطرح دي کی ورته ودی وای چې تاسو حق لري فعالیت وکي په دغه دغه برخه کې فعالیتونه ولري، هغه برخه دي ورته وازی کی فعال شزي لرو زوري دي لیکړي دي شزي لرو چې حقې د نورو شزو د لپاره څه کولای شي، د دې ورته لري چې څه ورته وکولای شي او نړیوال دي کومکونه شروع کی ترڅو د یو ستر فاجعه څخه مخنیوي وسی.
بله، د خبرونه ماخري شي بي دي پلانډو کې براتو وای چې کچيري او څوک په کور کې ځان بوخت کړی هغه چې هر کاری د به څومره ګټور وي.
کار د انسان لپاره جوهر ده، کار د انسان لپاره فزیکی او زهني دواړه ګټور تماميږي، کولای شي چې هغه کار چې مفید وي ګټور وي واقعیا کپ کور کې وي کده باندې وي مشکل نسته لاستراوړنه ده، لکه موږ وای چې هر وخت تاوان مخاوني سي ګټه ده. کار درسته چې په کور کې خو مګر په هغه کار چې اوس مخکې یو کورسونه و یا یو د حياتي کورس بو یا بده ننوایي کورسونه و د اوله دوره د طالبانو اوله دوره یا دونه قدرته وکم دا سي د ننوایي کورسونه ملګری ملتونه په کورو کې جوړ کړي وو، د حياتي کورسونه یې جوړ کړي وو، دا کوچني کوچني پروژې اوس د افغانستان د خلکو د لپاره اکتفا نه دي. دا هغه وخت وو چې افغان مېرمنې هیڅ شي نه پوهېدلې، ویل به چې دا هم غنیمت ده، منګر هوس مونږ په غنیمت باندې اکتفا نه کوو، اوس مونږ زحمت استلای، مونږ درس ویلای، مونږ تر دغه ځای ځان رسولای، مونږ ډیر لستر اوړین لرو، ولې ګردنه دې دا ونیسو، ولې زه اوس په چرګانو باندې گزاره وکم، ولې خیاطی پستان ولکه غد خیاطی د پاره د سترګي شوزو ته پاتې سترګي کبزوري سوي دي، اصابونه نارام سوي دي، نه ولکه کولای سي، نه ولکه ستنې کار کولای سي، نه ولکه غد سي بازار لري.
لتاسو دواړو درنو ملمنو څخه نړۍ مننه چې په نننې خبرونه کې مول مونږ سره بارخه واخیستله. لا اوریدونکو څخه هم مننه. تر بلې ونی پارزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
the